سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی تاسو د ازادي راډیو خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. په پنچیرو کې د یو ځوان د وژل کېدو په غبرګون د طالبانو په ضد نن دویمه ورځ مظاهره روانه وه. ځینو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه. په پکتیکا کې هم طالبان د یو ځوان په وژنې باندې تورن شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کامله هاریس د افغان ښځو په اړه اندېښمنه ده.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم د غځولو په اړه وایي.
فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک
منگ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لگول د افغانستان په اشتراک سره وشي.
نور مسائل هم لرو خو لمړی خبرونه له اسدالله لودین اورو.
د پاکستان کورنۍ چارو وزیر وی له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم لګولو مسله حل شوې. په کابل کې 14 دوه طالب سرتیری ټپیان کړي او ایران وی له لویدیځ سره پر اټومي تړون ځکه خبرې کوي چې خپل تیل په آزاد ډول وپلوري. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنۍ او چارو وزیر وی له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم لګولو مسله حل شوی او اوس به دا کار له طالبانو سره په ګډه کوي. شیخ رشید پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې تار په لګولو یې پاوز ډیره قربانی ورکړې او پیسې پرې لګولې دي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي خو وروستۍ ورځو کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د طالبانو ځینو ځایي چارواکو د اغزن سیم پر سر غبرګون ښودلی. د دسمبر په 6مه په ټولنیزو رسنیو د ننګرهار د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر یو ویډیو خپره شوه چې پاکستانی سرتیرو ته وایي د افغانستان پر خاوره اغزن سیم ونه دروي. ورمه ورځ طالبانو د دفاع وزارت وویل چې پر کونړ د پاکستان د توغندیو بریدونو متقابل ځواب هم ورکړی دی. په کابل کې نن یوې 14 دوه طالب سرتیری ټپیان کړل. د طالبانو کورنۍ او چارو وزارت وایي 14 نن مازیګر د څلورمې حوزې اړوند ګل سرخ څلور لارې سره شوې. د وزارت مرستیال ویان عاقل جان ایزام رسنوي ته ویلي ماین په یو ګلدان کې خودل شوی وو. دا ماین داسې مهال چاودلی چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. سملاسي یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی خو طالبانو له دې وړاندې دا ډول چاودنې داعش ته منسوبې کړې دي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې پکې ښکاري وسلوال یو پخوانی پوځي وهي ډبوي. پر ټولنیزو شبکو داسې ادعا شوې چې دا وسلوال کسان طالبان دي. د دغه وزارت ویان سعید خوستی خبریالانو ته ویلي دوی به دا کسان پیدا او په خبرې یې راتلونکي کې به د داسې پیښو مخه ونیسي. ځایي خبریالانو هغه کس چې شکنجه کیږي رحمت الله قادري یاد کړی چې د پخواني نظام د ملي اردو د یوه کنډک قمندان و. په هغه ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته کیږي ښکاري چې وسلوال کسان په یوه خونه کې دغه پخوانی پوځي چې لاسونه یې ولچک دي په څپېړو او لغت وهي. پر طالبانو نیوکه کیږي چې له عمومي عفې سره سره له ځینو پخوانیو پوځیانو سره ناوړه چلند کوي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هم تیره میاشت ویل د طالبانو د واکمنۍ لپایله یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل سرتیري وژل شوي، شکنجه او یا تریتم شوي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشر ملي لوبډالې په آسیایي جام کې نن خپله لوبه هند ته بایلوده. افغانستان په دې لوبه کې هند ته د 268 منډو هدف ورکړ خو هندي لوري د شپږو لوبغاړو په سوځېدو د هدف پوره او په څلورو وکټو یې بریا خپله کړه. افغانستان په دې ماتې سره د خپل پرمختګ چانس هم له لاسه ورکړ. افغان ملي لوبډالې په دې جام کې درې لوبې درلودې چې له اماراتو یې وګټله خو هند او پاکستان ته یې لوبې بایلودې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له قدرتونو سره یې د اټومي تړون پر سر ځکه بیا خبرې پیل کړي چې له بندیزونو پرته د ایران صادراتو ته زمینه برابره شي. حسین امیر عبداللهیان دا څرګندونې په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د بیا ژوندي کېدو په اړه د خبرو د اتم پړاو له پیل مخکې کړي دي. ټاکل شوی چې دا خبرې نن د اروپا په وخت د ماښام شپږ بجې چې افغانستان کې 9 بجې کېږي پیل شي. ایرانی رسنیو د ښاغلي عبداللهیان په حواله ویلي دوی تر هر څه لومړی په دې لاټه کې دي چې د ایران تیل په اسانه وپلوري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شو خو 2013 کال کې امریکا له دې تړونه ووتله او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ به پر امنیتي مسایلو خبرې د روسیې د رخصتیو له موسم وروسته پیل شي. لاوروف ویلي روسیه غواړي چې د خبرو کې پوځي مسؤلان ګډون وکړي. په روسیه کې د کرسمس یا د حضرت عیسی د زیږیدو جشن د جنوري په 1 متر سره کیږي او رخصتي هم د همدې میاشتې په 10مه پای ته رسیږي. تر دې وړاندې ناتو مسکو ته وړاندیز کړی چې د روسیې ناتو د شورا په غونډه کې ګډون وکړي. روسیه او لویدیز قدرتونه دالی د کاته داسې محل کې وی چې روسیه د اوکراین پولی ته نږدې شاوخوا یو لک سرتیری ځای پر ځای کړي چې د لویدیز غبرګونې پارولې دی.
خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. په پنچیرو کې د وزوان د وژل کېدو په غبرګون د طالبانو په ضد نن دویمه ورځ هم مظاهره وشوه چې ځینو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه. د عنابي اوسیدونکی محمد آقا پرون د خپل کور مخته په ډزو وژل شوی. د پنچیر د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دغې پیښې څېړنه کوي او د پیښې عامل به ونیسي او مجازات به کړي. په دې اړه زموږ همکار وروستي جزئیات راسره شریکوي. مهرباني.
دارنګ چې تاسو ویل نن په پنځیر کې دوام روز وا چې مظاهره تر سره شو. خو دا مظاهره تفاوت دا و نن ورځ چې په دې تظاهرات لاریونو کې شذو ګډون کړی وو او دا مظاهره کوونکو هم دا د هغوی اعتراض دا و چې دا ځوان چې وژل شوی دا بے ګناه دی او طالبان د محلی او سیمایز او د پنځیر حکومت طالبان ویلې و چې وعده کړې و چې د قاتل قاتلین شناسایی کوي او په قانون پنځه کې سپاري او تر اوسه دا عملی شوی نه ده. دا تعهد یا دا وعده په دې خاطر هغه تظاهرات کړي و او د دیوې لارون کې یو مظاهره کوم کې شې یو غزه و اورو.
په دغه ولایت کې د طالبانو په حضور سره ظلم تر پخوا لا زیات شوی دی. ځوانان نیول کیږي او بے ګناه ملکیانو باندې ډز کیږي. طالبانو که څه هم عمومي عفو اعلان کړي خو نه یوازې په دې ولایت کې بلکې نور ولایتونو کې هم له دوی خوندي نه دی پاتې.
او همدارنګه د سیمه ایز چارواکي د طالبانو چارواکو مسولین سیمایز په پنځیر کې ازر رادیو ته وویل چې هغه تروسه هم سیرنه کوي او تروسه د قتل عاملین شناسایی شوی نه ده او کار پکې روان دی.
ښه، مننه کوم. ژوندي او سلامت اوسې. و مو اوریدل چې په پنځیرو کې د یو ځوان د وژل کېدو په غبرګون د طالبانو په ضد نن دویمه ورځ مظاهره وشوله. ځینو ښځو هم پکې برخه اخیستې وه او ویلې چې طالبان هلته په خلکو زور زیاتی کوي. وژل شوی ځوان د اونابې اوسیدونکی محمد آقا بلل شوی چې پلارو موري وایي له چا سره کار نه درلود او دوکان یې درلود. د خبره چې د دوی ادعا کړي چې د طالبانو وسلوالو ډزې پرې کړي او وژلی دی. په پنجشیرو سربیره په پکتیکا کې هم پرون ماښام د اسماعیل په نوم د یو ځوان د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د اسماعیل د پلار په حواله باندې ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې دوی د مرکز خرنې نه چې دوکان یې پکې درلود خپل کور ته په لارو چې د طالبانو د تلاشۍ په یو چیک پوسټ کې ودرول شول او د ده زوی چې محمد اسماعیل نومېده د ده په مخ کې ووژل شو. د طالبانو چارواکو په پکتیکا کې ویلي دي چې دغه پیښه څیړي او ژر به د پیښې عاملین ونیسي. اخوا په خواله رسنیو باندې هم نن یوې ویډیو چې ظاهرا د طالبانو وسلوال بلل کیږي د پخواني حکومت یو لوړ پوړی افسر وحید ډبوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د دغه پیښې په اړه باندې تحقیقات کیږي او هڅه کیږي چې عاملین د دغه پیښو ونیول شي او په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وشي. د طالبانو حکومت په سکال د اگست په 15مه باندې په افغانستان کې حاکم شو او له هغه وروسته د بشري حقونو مدافع ډلو له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ طالبان تورن کړي چې په بیلابیلو ولایتونو کې جنګي جنایتونه کړي دي او په خلکو باندې زور زیاتی کړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغسې راپورونو په اړه باندې ویلي دي چې دغه راپورونه بې بنسټه دي او د طالبانو حکومت خلکو ته عمومي عفو کړې ده.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناین سیستم په سمګه کینو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د افغانستان د آزادو خبر اعلان ټولنه او د نورین د ټلویزیون د مشر عارف نوري کورنۍ وایي چې ښاغلی نوري د طالبانو وسلوالو لزان سره بيولای دي. د نوري د کورنۍ غړي وایي طالبان د یکشنبې پرز لکوم اجازه لیک پرته د دوی کورتنه نوتل او عارف نوري لزان سره بوته. د طالبانو ویاندویانو زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته ټلیفونونه او ځوابونه ځواب نه کړل. خو د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنه وایي زبی الله مجاهد ورته ویلي چې عارف نوري د رسنیز فعالیت په تړاو نه دی نیولی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ده.
دا د عارف نوري د زوی رومان نوري غږ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته یوه بجه د طالبانو وسلوال کسان راغلل او پلار یې د دوی له کوره چې د کابل په پروانسي سیمه کې دی له ځانه سره بوتلو.
مو هیڅ خبر نه درلود، اصلا هیڅ هم نه و. د حج د نیولو لپاره کوم سند موجود نه و. یو نظامی حالت پیښ شو او ټول ځایونه کلابان شول. کور ته دننه شول او حاجی له ځان سره یوړ. هغوی ونه ویل چې حاجی چیرې وړي او هیڅ احوال ترې نه لرو چې حاجی چیرې دی.
رومان نوري زیاتوي چې د دغو کسانو د ملي امنیت جامې په تن وي، څو دولتي رنجرې او څو شخصي موټرې ورسره وي او د پلار یې له ځان سره یوړ. رومان ازادی رادیو ته وویل د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ورسره خبرو کې تایید کړی دی چې عارف نوري د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی.
له زبی الله مجاهد سره مو اړیکه ونیوه، هغه تایید کړه خو وی نه ویل چې چیرې توقیف دی. وی ویل چې موږ پلټو او احوال درکو. رسنۍ یو بې پرې بنسټ دی او هیڅ ځای کې د سیاست مربوط نه کیږي. په ډیر بې احترامانه ډول کور ته داخل شو او آن زموږ د کورنۍ ځنی غړو باندې د وسلې په واسطه فشار راوړ چې حاجی راوباسي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمی بیا په دیار آزادی رادیو ته څنوي. خو د افغانستان د آزاد ژورنالیستان او د ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددی آزادی رادیو ته وایي طالبانو دوی ته ویلي چې د عارف نوري نیول کېدل د هغه له خبریالۍ سره تړاو نه لري.
موږ خپل ټول هڅه وکړه چې د هغه ځای او د هغه د نیولو علت معلوم کړو چې تر اوسه دغه معلومات مکتور کل شوی نه دی د ځای او د نیولو علت. خو ښاغلی مجاهد زموږ په تماس کې وویل چې هغه د ځای په اړه رسنیو ته باید معلومات ورکړل شي.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې په یوه اعلامیه کې بیا له طالبانو غوښتي چې عارف نوري خوشی کړي. په افغانستان کې د ځینو رسنیو خبریالانو او تصویر اخیستون کې د نورین تلویزیون د بنسټ ایښودونکي عارف نوري د نیول کېدلو خبرګون کې وایي چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته په هیواد کې د رسنیو کورنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې ده. له دې ډلې حامد مایار او فضل رحمان آرمان ازادي راډیو ته وویل
اوس د رسنیو د ادرسونو او د خبریالانو غوښتنه همدا ده چې د عارف نوري د نیول کېدو مسله روښانه شي. آیا د رسنیزو فعالیتونو په تړاو دوی نیولی ده کنه بله مسله ده. دغه مبهموالی د رسنیو لپاره د تشویش وړ مسله ده چې تر اوسه پورې نه ده واضح شوې.
نه یوازې ده چې نیول کېږي، په ډیرو برخو کې دوی ته معلومات نه ورکول کېږي. موږ په ساتونو ساتونو د دوی د دروازو د وزارتونو د دروازو تر شا ولاړ یو. موږ نه دننه پرېږدي او نه چې دوی سره اړیکه نیسو. د کومې موضوع په اړه دوی معلومات غواړو نو معلومات هم موږ ته نه راکول کېږي. په ډیرو ځایونو کې ګواښل کېږو، د تصویر اخیستلو اجازه نه راکول کېږي.
دا ټولنه وایي د دغو خبریالانو د کورنیو د ادعاو پر بنسټ چې له دوی سره یې ثبت کړي، د پژواک خبری آژانس خبریال خلیل فطری، محلي خبریال ساحل منګل او عارف نوري د نورین تلویزیون امتیاز څښتن هغه کسان دي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. خو د شمال اونیز خبریال فرامرز امیری په اړه داسې داګانې موجود دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او وحل شوی دی. د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنه وایي له دې ډلې د خلیل فطری او ساحل منګل د وضعیت په تړاو زیات معلومات نشته.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله کاملا هاریس د طالبانو لخوا له افغان ښځو سره د کیدونکو چلند پاړه اندېښمنه ده. اغلی هاریس وایي دغه څه پاړه چې دوی پوهیږي طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. اخو د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د څانګې مرستیاله هیدر بار د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د افغان ښځو پاړه نوی محدودیت چې له محرم پرته به د لرې فاصلې سفر نه کوي د دوی د زندانی کېدو په معنا بللی. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخېدو دي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن مرستیالۍ په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او ښځو سره د روان چلند په اړه اندېښنه ښودلې. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونې سره مرکه کې وویل طالبانو له افغان جون او ښځو سره مناسب چلند رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان ښځو او نجونو ملاتړ د دوی لومړیتوبونه دی او دوی طالبان څاري. څو ډاډه شي چې هلته له نجونو او ښځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو له لویو مسایلو په حقیقت کې همدا ټکی دی چې د ښځو او نجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل له افغان ښځو نجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپلې اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامی امارات د خپل هواد د ټول اتباع او حقوق تجمن دی. هغه کښه دي یو کنارینه د هغوی د کار حق د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامی شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسیږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلو یا برخه په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي په ځلونو ژمنه کړي چې د خصوصو د حقونو پر وړاندې بستون زینو جوړي. خو د حکومت لپایل راهیسی په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان ښځو او نجونو سره د کیدونکو چلند په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایان عاکف مهاجر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښځې له محرم پرته له 15 میله واټن ډېر سفر نشي کولی. د طالبانو د حکومت دې پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یوه پاڼه لاس په لاس کیږي خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار د پریکړه د افغان ښځو د زندانی کېدو په معنا بللی. میرمن بار د فرانسې له سلیر ویش ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د ښځو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه ښار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم کچیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبانو حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سمو د مخ کې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې رات سرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نه شي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو اغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پاکستان د کورونې چارو وزیر شیخ رشید احمد د پرون ویلي چې پاکستان به د ډیورند په کرخه د اغزن تار لګولو کار د افغان طالبانو سره په ګډه کوي. تر دې څو ورځې مخکې افغان طالبانو پاکستانی سرتیري په کرخه باندې د اغزن تار لګولو نه منع کړي او هغه تارې له ځانه سره وړی وو. په ټولنیزې میډیا یا فیسبوکونو کې هم دغه ویډیوګانې ګڼې خپرې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په پولا د اغزن تار په حواله د افغان طالبانو سربا په شریک باندې کار کوي. شیخ رشید پرون د دسمبر په شپږشتما په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پولا د اغزن تار لګولو لپاره ډیر کاری کړي او قربانیانی ورکړي او دا به پوره کوي.
فینسنګ کا کام بھی هم چاہتے ہیں باہمی اشتراک
دی وای چې موږ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي. موږ په دې کې ډېرې قربانیانی ورکړي. د افغانستان د وسنی حالاتو له کبله پاکستان ټوله نړۍ اسلام آباد ته ربللې وه او پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د ولس مرسته کول غواړي او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د دسمبر په شلمه داسې خبرونه او راپورونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان سره په ننګرهار لالپوره پوله د پاکستان لخوا لګولې شوی اغزن تار لري کړی وو او بیا وروستو ځینې مطبوعاتو ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان کې د واکمن طالبانو سره په پوله د اغزن تار په اړه خبرې شوې او کومې شخړې چې مخې ته شوې وي هغه هواري کړې شوې دي. پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه پاکستان په کال 2018 د فروری په میاشت کې د اغزن تار غځولو کار پیل کړی وو او پاکستان هغه وخت ویلي وو چې د افغانستان سره په پوله د ترهګرو او لا قانونه خلکو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار لګوي. افغانستان د ډیورنډ کرخې په نوم دغه پوله په رسمیت نه پیژني خو پاکستان دغه پولې ته نړیوال رسمي حیثیت ورکوي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو تعلقاتو او سیاسي چارو پوها د کراچی پوهنتون ډاکټر توصیف احمد خان مشال لیډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د دې مخکې هم جنجالونه مخې ته راغلي او خی هم داسي چې دا مسله زر ختمیدونکې نه ده.
ایک بہت بنیادی اصول ہے دنیا کا.
دی وای چې د نړۍ یو بنیادی اصول دا دی چې دا ډول ستونزې په تر هغه وخته پاتې وي تر څو چې دواړو هیوادونو په اتفاق سره داسې پولې ونه مني. که یو هیواد ومني او بل نه نو دا د وخت لپاره کې دیشي خو د اوږدې مودې لپاره نه. افغانستان اولس او پخوانی حکومتونو څو ځله دا پوله په رسمیت نه ده پیژندلې نو دا خبره ډېر فکر ته اړتیا لري.
په بہت غور او فکر کی ضرورت ہے.
بلخوا په عین وخت کې د دسمبر په 24 د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند مشر او د سینټ پخوانی چیرمین میا رضا ربانی په حکومت سختی نیوکې کړې وي او د بهرنو چارو وزیر څخه یې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان طالبانو لخوا د اغزن تار لرې کولو په اړه دي پارلیمان سرا ټول معلومات شریک کړي.
ور بشو کندوز ته د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي د طالبانو زیات شمېر امنیتي منصوبین پوځي یونیفورم نه لري او له امله یې خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوال ترمنځ توپیر نشي کولی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز ولایت ګڼ شمېر وستونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د طالبانو زیات شمېر پوځیان پرته له پوځي یونیفورم له وسلو سره په ښار کې تګ راتګ کوي او دې مسلې خلکو ته د مسؤول او نامسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر ستونزمن کړی دی. د دې ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی 60 کلن عزیز الله چې ښار ته په سودا پسې راغلی وو ازادۍ راډیو ته وویل
دا خواهش کوو چې باید یونیفورم د هر چا منظم معلومي چې د دې تفکیک وشي چې دا غل څوک دی رازن څوک دی اصل مسؤول څوک دی. ډېر توجه وشي باید هر ادارې ته باید منظم یونیفورم چې سړی د هغه تفکیک وکړي چې دا سم سړی دی دا غل دی دا رازن دی د دې باید فرق وشي.
دوی د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیتي ارګانونو منصوبین په پوځي یونیفورم سنبال کړي څو خلک د مسؤول او غیر مسؤول وسلوالو ترمنځ توپیر وکړی شي. د دې ولایت د ښار یو تن دکاندار محمد سمی وایي
هر قطعات باید ځان ته مشخص یونیفورم ولري په دې چې مشخص شي دا کم یو تن نظامي ده کم یو غیر نظامي ده. هر یو د یونیفورم د نظامی یونیفورم څخه سوء استفاده ونه کړي چې بیا یو لامل همدغه نامنی لامل ګرځي چې ټول ستونزې همدغه جوړوي.
د کندوز ښار یو بل اوسیدونکي محمد محسن هم ورته ستونزې ته په اشاره ازادۍ راډیو ته وویل
دوی که لباسونه غونډو ته ورکړي لباسونه یې منظم شي ډېر به ښه راشي. اوس د هیڅ فرق د یو غلا د یو نظامي هیڅ نه کیږي په عادي لباسو کې د اطراف نه راشي بل ولایت نه راشي هیڅ فرق نه کیږي او د غل هم دغسي. دوی چې د لباسونه منظم کړي ډېر به ښه وي او امنیت کې ډېر تاثیرات راځي.
دوی زیاتوي چې د پوځي یونیفورم نشتوالي له وجې ځینې بې بندوباره کسان له دې تشې ناوړه ګټه اخلي او د خلکو په زورونو لاس پورې کوي. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ د میراج الدین په نوم یوه اوسیدونکي وویل،
بعضې نفر راځي دلته ګوري چې داسې دا لباسونه غیر منظم دي که نه، دا باید منظم کړي. دې ته باید دوی ډېره توجه وکړي که یو سړی په چوکاټ کې برابر وي نو خلک ورته توجه کېږي، پېژني چې دغه سړی په چوکاټ کې برابر ده، هغه ته نور هم ډاډګرنه اوسي چې ولا دغه ایمونږ اردو جوړه سله، ایمونږ مثلا پولیس جوړ سو، ایمونږ دولت جوړ سو، تمن ډېر تاثیرات کوي.
د کندز د اطلاعات و فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی آزادۍ روډي ته وویل چې دوی په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوالو ته د فعالیت او ګرځېدو اجازه نه ورکوي. ښاغلی روحانی زیاته کړه په لنډ وخت کې به د امنیتي کسانو د یونیفورم ستونزه هم هواره شي.
آزادي خبری مجله اوري.
او وروسته راپور د نن ورځې دی. نن د جدي شپږمه په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده. د 1999 کال د ډسمبر په 23مه چې د جدي شپږمه کې دا د شوروي پوځیانو په افغانستان یرغل وکړ، طالبان دا ورځ توره بولي او غندي. ځینې پخوانۍ جادي څېرې هم د دغې ورځې په اړه څرګندونې لري او غندي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلي راپور ته.
د جدي شپږمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل د 1355 لمریز کال د جدي شپږمه په افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل له ورځې سره برابره ده چې سږ کال یې 24مه کلیزه ده. د سرو پوځونو د یرغل د ورځې په اړه طالبان او پخواني مجاهدین یوه خوله دي. دوی د جدي شپږمه غندي او په افغانستان کې د جګړو پیلامه ګڼي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ وه او د موږ د دې اوس څلوېښت کلنې غمیزې بنیاد هم د دې نقطې نه و، ځکه نو دا ورځ د غندنې ده او افغانان د دې ورځې نه نفرت لري او کوشش کوي چې بیا داسې ورځ په افغانانو باندې را نشي.
پخوانی مجاهد کریم خرم هم د دغې ورځې په اړه ورته نظر لري.
په افغانستان کې د بهرنیو د مداخلې او د بهرنیو د پوځیانو د مداخلې پیلامه وه چې دا بعد سلسله متاسفانه بیا ډېره زیاته وغځېده او موږ یې د اثراتو نه نن ورځ هم نه یو خلاص شوي.
د ښاغلي خرم په تازه کتاب څلوېښت کاله په توپان کې چې په دې وروستیو کې چاپ شوی دی د جهاد د دورې خاطرې پکې دي. په افغانستان کې د پخواني شوروي د ځواکونو د یرغل په ترڅ کې د حفیظ الله امین په مشرۍ نظام رنګ او ببرک کارمل واک ته ورسول شو.
باید اظهار داشت کې امین خائن و باند جنایتکار و خون ریزش جنایات بزرگ را علیه مردم نجیب ما، علیه دین و معتقدات مقدس دینی مردم ما، علیه رسوم و عنانات پسندیده اقوام ملیت ها و خلقهای شریف کشور ما مرتکب شدند.
امین د خلق گند و کارمل د پرچم گند مشران بود. دا دواره گندونه د خلق دموکراتیک گند په نوم یوزای و د 1355 کال د ثور په اومه نیټه د سردار محمد داود خان جمهوری نظام رنگ کرد. یو شمیر افغان سیاسی شونونکي پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل په اړه بیلابیل نظرونه لري. سیاسی شونونکي او هغه مهال خبریال فاروق فردا وایي،
د جدي د شپږمې نیټې مسله چې په هیواد کې د روسانو د مداخلې مفهوم ارائه کوي، راګرځي د خلکو د ډیموکراتیک ګوند خپل منځي اختلافاتو باندې، چې په نتیجه کې د ګوند یو اړخ د حذف او ځپلو په موقع کې قرار نیسي او له بله پلوه بې له دې چې د افغانستان داخلي وضعیت او د مخالفو ډلو د تشکل مسلې ته پاملرنه وشي، د ګوند رهبر سره نامنصفانه چلند کی. په دې توګه له بهره د شورویانو د پخې د غزولو زمینه برابره کړله چې تر اوسه پورې زموږ په وطن کې د جګړې د یو د عطف د نقطې په توګه دوام موندلی دی.
خو د دې تر څنګ د همبستګي نهضت ګوند مشر اسحاق ګیلانی بیا وایي که داود خان خپلې د واکمنۍ په مهال د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره یوه نیټه ټاکلی وای، دیموکراتیک ګوند واک ته نه رسېده او د دې ګوند د واکمنۍ تېروتنو به د روسانو د راتګ لپاره زمینه سازي نه کوله. د ښاغلي ګیلانی په باور دغه تېروتنه د دې لامل شوه چې افغانستان تر دې مهاله په جګړو اخته وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.